The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
السلام علیکم وایس اف امریکا ډی وی ریډیو ته بیا هم خراغلې نن جمعه د 2019 کال د جنوري د میاشې 11مه ده چې د مرغومي میاشې ل 20مه سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سهار 8 نیمه په کابل کې د سهار 8 او دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنځمه د مخصوصن لس نیمه بجیدی ز فواد لامی د دې سات درې ساته سهارانه خبرونه په ورسته خبری برخه کې ساسو کوربایم لمړی هم سرټکی د افغانستان د سولې په تړاو هلې ځلې دوام لري او په دې لړ کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار چین ته تللی دی بل پلو د هند د پوز مشر غږ کړی چې له طالبانو سره خبرو کې دی هند ته هم ځای ورکړل شي په امریکا کې د فدرال حکومت جزوی بندیدل لا نه دی ختم شوی او صدر ترامپ ویلي چې امکان لري ډیر زر بیړنۍ حالت اعلان کړي او د امریکا خارجه وزیر مصر ته د خپل تازه سفر په ترڅ کې د امریکا پر ملګرو عربو هیوادونو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې کې د خپل ونډه ډیره کړي اوس هم پوره خبرونه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد هلې ځلې دوام لري او په یو نوي اقدام کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب بیجنګ ته تللی او له چینایي چارواکو سره یې خبرې کړې دي بل پلو د هند د پوز مشر ویلی چې هند هم د طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې شامل کړي شي چې خبر شي څه روان دي د هند د پوز مشر بپن راوت په خپلې کلنې وینا کې وویل چې هند افغانستان سره علاقه لري او لري نو په کار ده چې د طالبانو سره د سولې په اړه خبرو کې ګډون وکړي هغه څو ورځې مخکې هم د رسنیو سره د خبرو پر مهال د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو هر کله کړو د یادونه ورده چې هند په ماسکو کې د طالبانو سره په یوه غونډه کې ګډون کړی وو هند خپل دوه استازي ماسکو ته استولی وو خو هغوی یوازې د خبرو څارګر وو په پاکستان کې د نبی یاد احتساب ادارې مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال ویلی دی د دوی پر ادارې هیڅ قسمه فشار نشته او هغه د وزیر اعظم پر ضد هم تحقیقات کولی شي د نب چیرمن د حکومتي وزیرانو هغه بیان هم رد کړی دی چې ګنې د وزیر اعظم پر خلاف د نب د کاروایو لوچې د وزیر اعظم بي توقيري شوې ده په لاهور ښار کې له میډیا سره د خبرو پر وخت د نب مشر وویل وزیر اعظم ته د نب له خوا هیڅ معافیت نشته د امریکا صدر ډونالد ترامپ د زیارت یا پنځمه په ورځ وویل چې هغه خای ډیر زر په امریکا کې قامی بیړنۍ حالت اعلان کړي او د پوز په اخراجاتو د مکسیکو پر سرحد دیوال جوړ کړي ځکه تر اوسه یې ونه شو کولای ډیموکراتان په دې راضي کړي چې د دغه دیوال جوړېدو ته پیسې منظوري کړي د یاد شوی دیوال د جوړېدو پر سر اختلاف لا دوام لري او له عملی د حکومت بجټ نه دی منظور شوی او دا شلمه ورځ ده چې د امریکا حکومتي ادارې په جزوی توګه بند دي په همدې حال کې د تحقیقاتي فدرال ادارې یا اف بی آی مامورینو پر وایټ هاوس او کانګرس غږ کړی چې زر تر زره دی دوی ته بجټ منظور کړي ځکه کار یې له قومي سلامتیا سره رابطه لري د صدر ترامپ په خوانی شخصي وکیل مايكل کوين به آینده میاشت د کانګرس په وړاندې عامه غونډه کې توضیحات ورکړي دا به یو ډیر مهم او تاریخي ورځ وي مايكل کوين په یو بیان کې ویلي چې د کانګرس د کمیټې مخې ته به له مهمو ټکو پرده پورته کړي کوين د اگست په میاشت کې په ټیکسونو کې د درغلي د بنکونو د اکاونټونو په اړه د دروغ ویلو او ستورمي دانیلز ته د پیسو ورکولو په کیسونو کې عدالت تخپل ګناه ومنله دانیلز د بربر نه فلمونو یو اداکار ده چې داوی کړی ول ترامپ سره یې رابطه درلوده د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو چې د نه ملکونو په دوره منځنی ختیځ ته تللی دی د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په قاهره کې د مصر له چارواکو سره وکتل پامپیو په مصر کې وویل چې امریکا له شام څخه راوځي خو د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې به پر خپل عزم کلک ولاړوي پامپیو د قاهرې په امریکایي پوهنتون کې د وینا پر مهال دا هم وویل چې امریکا په سیمه کې د ښېګڼې یو ځواک دی او برخلاف د ایران هیڅکله امریکا د چا د اشغال خیال نه دی درلودلی مایک پامپیو پر عربو ملکونو چې د امریکا ملګري دی غږ وکړ چې د ترهګرۍ پر خلاف جګړې کې د لا ډېره ونډه ادا کړي هغه د مخکني ولسمشر باراک اوباما پر پالیسیو هم کلکې نیوکې وکړې یو سړی او یو تنکی ځوان چې تیرونې په بیلابیلو پیښو کې په شام کې د کوردی ملیشو لخوا نیول شوی وو او ویل کېدل چې د داعش امریکایي جنګیالی دی، اوس معلومه شوه چې ښایي هغوی امریکایي شهریت ونه لري. په امریکا کې یو چارواکي وی او ای ته وویل چې 14 کلن سولای نواسو امریکایی نه دی. په شام کې کوردی ملیشو د شروع یا چهارشنبه په ورځ د 14 کلن سولای سو او 15 کلن زید عابد عبدالحمید د نیولو خبر ورکړی وو. د زید عابد د نوم په آخر کې الامریکی هم راځي، خو یو امریکایي چارواکی وی او ای ته وایي چې د الامریکی نوم په لرلو سره هم ښایي دغه کس د امریکا شهریت ونه لري. یو شمیر امریکایي پوځیان اوس مهال په شام کې د کوردی ملیشو ملاتړ کوي او د داعش جنګیالیو پر خلاف جنګیږي. او روسیه خبر داد چې د امریکې د خزانه وزیر د پنځشنبه یا زیارت په ورځ اعلان وکړ چې درې روسی کمپنیو له یو باروسوخه دولتمن سره چې پرې پابندۍ لګېدلې دي خپلې اړیکې شلولې، او په دې سره دغه درې کمپنۍ نور د امریکا پابندیو تر اثر لاندې نه دي. د امریکا د خزانو د خزانه وزیر سټیون منوشن په دې حق له د زیارت په ورځ کانګرس ته حاضر شو، چرته چې یو شمیر ډیموکراتان د ترامپ له انتظامیه غواړي چې د دغو روسی کمپنیو پر خلاف لګول شوی پابندۍ دي دومره زر نه لري کوي. امریکا د اولیګ دیریپاسکا په نوم یو روسی باروسوخه شتمن پر خلاف پابندۍ لګولې ده، او هغه په یاد شویو دریو کمپنیو کې اختیارات درلودل. خو د امریکا د خزانه وزیر وایي چې اولیګ دیریپاسکا نور پر هغو دریو کمپنیو واک نه لري. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلی دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا او زه فواد لامی ساسو کوربه یم. په دغه نیم ساعت خبرونه کې خبرونه مو واوریدل، او اوس هم راځو بشپړو خبری رپورټونو ته. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد هلې ځلې دوام لري، او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب بیجنګ ته تللی او پرون د زیارت یا پنجشنبه په ورځ له چینایي چارواکو سره وکتل. په همدې حال کې د هند د پوځ مشر وویل چې هند هم د طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې شامل کړی شي چې خبر شي څه روان دي. په دې حقله به نور رپورټ زموږ د خبریال نصیر کاکړ په دغه رپورټ کې واوري.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وایي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پرته ناشونې ده چې په افغانستان کې سوله او ثبات راسي. شاغلی وانګ یی د سرګندونې د پنځشنبه په ورځ په بیجینګ کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره په لیدنه کې کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب چې په دوه ورځنی سفر بیجینګ ته تللی دی، د خپل سفر په ترڅ کې د چین د بهرنیو چارو وزیر او نورو عالی رتبه چارواکو سره د افغانستان چین ترمنځ امنیتي همکاریو، د افغانانو په مشرۍ او ملکیت، د سولې بهیر او د دواړو هیوادونو ترمنځ په ستراتیژیکو همکاریو خبرې کړې دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وایي چې له افغانستان سره تلپاتې سولې او ثبات په برخه کې خپلو همکاریو ته به دوام ورکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي پرته له دې چې افغان حکومت او طالبان سره مخامخ خبرې وکړي، سوله او ثبات ناشونې ده. د سیمې هیوادونه باید په رښتینی توګه سره همکاري وکړي. دو ورځې مخکې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب هند ته هم تللی و، او د هغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې دوه اړخیزو پوځي همکاریو او د سیمې د ثبات په هکله خبرې کړې وې. هلته د پاکستان په سفر د افغان سولې په اړه د سیمه ییزې اجماع لپاره د افغان صدر اشرف غنی ځانګړي استازي عمر داودزی ویلي پاکستان اوس هم پر طالبانو اثر لري او د خبرو اترو میز ته راوستلو کې رول لوبولی سي. شاغلی داودزی ډیوه سره په یو مرکه کې ویلي
هغه امن راتلی نشي که طالبان په دې فکر کې چې دوی به امریکې سره کوم معامله وکړي او بلاخره به اخر د نتیجې ته ورسي، هغه ممکنه نه ده. په هر صورت به طالبان خامخا د افغانستان د دولت سره کینی. د افغانستان دولت قانونمند د قانون اساسي مطابق حکومت
د په داسې حال چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هم د سیمې په سفر دی، او په هندوستان، چین، پاکستان او افغانستان کې به له عالی رتبه چارواکو سره لیدکاته کوي. بلخوا د هندستان د پوج مشر ویلی چې هند هم د طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې شامل کړل سي چې خبر سي څه روان دي. د هندستان د پوج سرلشکر بپن راوت په خپلې کلنۍ وینا کې ویلي تر څو موږ د خبرو برخه نه یو نو موږ به بیخي ناخبره یو چې څه روان دي. ښاغلی راوت څو ورځې مخکې د رسنیو سره د خبرو په مهال د امریکا د طالبانو سره د خبرو هرکلی کړی و. دا یادونې وړ ده چې هندوستان په مسکو کې د طالبانو سره په یوې غونډه کې ګډون کړی و. هندوستان خپل دوه استازي مسکو ته استولي و خو هغوی یوازې د خبرو نظارت ته ورغلي و.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
بیا هم خراغلی او اوس هم د امریکا په حکله یو رپورټ. په امریکا کې د فدرال حکومت جزوی بندیدل لا نه دی ختم شوی. د امریکا صدر ډونالد ترامپ د زیارت یا پنځمه په ورځ وویل چې هغه ښایي ډیر زر په امریکا کې قامی بیړنۍ حالت اعلان کړی او د پوز په اخراجاتو د مکسیکو پر سرحد دیوال جوړ کړي. په دې حکله به نور جزئیات زموږ خبریال محمد عالمگیر تاسو وړاندې کړي.
د امریکا صدر ډونالد ترامپ داسې اشاره ورکړي چې ترې نه ګمان کېږي هغه په هیواد کې کامی بیړنۍ حالت پر ځای کول غواړي چې د فوزي مرمت او بیا ودانۍ بودیجې باندې د امریکا او مکسیکو په پوله دیوال وخی. د امریکا کانګرس دې کار لپاره هغه ته پیسې ورکولو ته تیار نه ده. صدر د بیړنۍ حالت پر ځای کولو خبرې مک ایلن ټیکساس ایالت کې د سرحدي سیمې دورې په مهال کړي. پرون د شورو پر ورځ هم د ډیموکرات مشرانو او صدر ترامپ ترمنځ خبرې ناکامه شوې وې. خبریالانو سره په دې موضوع خپلو خبرو کې صدر ترامپ وویل زه پوره اختیار لرم چې د کامی بیړنی حالت اعلان وکړم. دا کار مې لا تر اوسه نه دی کړی خو که د خبرو ناسه نتیجه ترلاسه نه شوه نو کیدلی شي چې زه دغه ګام پورته کولو باندې مجبور شم. د صدر ویناوا داسې هیڅ جواز ورته نه ښکاري چې په ورسره مخالف ډلې متفق نشي خو داسې لګي چې زما مخالفینو لپاره د پولې حفاظت اهمیت نه لري. ډونالډ ترامپ ویل که بیړنی حالت پر ځای شو نو امریکا د دیوال لپاره کافي پیسې لري خو ډیموکراټان او د سیاست نه لري نور ډلې اراده لري چې کو ترامپ بیړنی حالت اعلان کړي نو دوی به دا مسله عدالت ته وړي ځکه چې د فوزي بیا ودانې فنډونه وړاندې نه نورو کارونو لپاره ښودل شوي. صدر ترامپ وایي غواړي چې کانګرس سره په دې خبره ځینې جوړجاړي ته ورسي او د کانګرس د لارې د دې مسلې حل به خوي خو د کانګرس غړو سره په دې نتیجه باندې رسیدل د صدر په وینا بېمانه خبره ده. د امریکا فیډرل ریزرو بانک چیرمن جروم پاول ویلی که حکومت دغه شانت نور هم بند پاتې شو نو د امریکا اقتصاد لپاره به دا ډیر زیانمن ثابت شي. صدر ترامپ دا نننې خبرې په داسې وخت باندې هم شوي چې پرون د ډیموکراټانو سره هم په دې موضوع د خبرو نه پاسېدلی و. دغه غونډه کې د ډیموکراټانو نمایندګي په سنټ کې اقلیتي ډلې مشر چک شومر او کانګرس کې د اکثریتي ډیموکرات ګوند مشر نینسی پلوسی کوله. صدر دوی سره خپل ملاقات د خپل وخت زیان بللی و. د امریکا د حکومت د بندېدو مسلې ځینې حل په نږدېو کې په نظر نه راځي او صدر ترامپ وایي ډیووس سویټزرلینډ کې کېدونکې نړیوال اقتصادي هیوادونو غونډه کې به هم برخه نه اخلي کو حالات داسې روان وو. میرمن نینسی پلوسی بیا دریز لري چې صدر دې حکومت اوپرانځي او بیا دې د پولو امنیت په باب خبرو ته موږ سره کینی. صدر ترامپ ورسره دا خبره نه مني. د امریکا سویلی پولې سفر باندې روانې دو وړاندې صدر ترامپ په خپل ټویټر باندې ویل چې د ریپبلیکن ګوند ترمنځ په دې موضوع باندې سخت اتفاق دی او دوی د صدر حکومت بندولو فیصلې ملاتړ هم کوي. د دسمبر کال 2018 د 28 نیټې نه د امریکا حکومت بندېدو په فیصله ریپبلیکنز سن دی ویلې. د امریکا قریبا 8 لکه سرکاري نوکران به سبا د خپلې تنخواه نه هم محروموي او نن په زرګاو دغه شان سرکاري نوکران واشنگټن کې احتجاجي مظاهرې ته هم راوتي وو. بل لوري ته د امریکا وفاقي استخباراتي ادارې FBI ایجنټانو په سیاسي مشرانو باندې غږ کړی چې د دوی اقتصادي وضع د کامي سلامتیا په زمره کې راځي. د FBI د ایجنټانو یونین د ولسی مشرانو څخه حکومت زر تر زره د پرانستلو غوښتنه هم کړې ده. د زیارت پر ورځ د سنټ ریپبلیکن غړو د ډیموکراټانو لخوا پاس هغه قانون هم رد کړی کوم کې چې د کامی سلامتیا پرته نور ادارې د پرانستلو اجازت ورکړی شوی. صدر وایي مخالف سیاسي ډلې او ډیموکراټان د ده کامیابو ته کتلی نشي او نه غواړي چې صدر د دیوال وهلو په صورت کې یو بل کامیابی هم ترلاسه کړي.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي.
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
په داسې حال کې چې د امریکا د مرکزی حکومت جزوی بندیز دا د درېیمې هفتې ته رسیدلی دی. صدر ډونالډ ترامپ وویلي چې هغه به خپل هدف ته د رسیدو په خاطر چې د مکسیکو پر سرحد د دیوال جوړول دي په ملک کې بیړنۍ حالت اعلان کړي. د امریکا د قانون له مخې به د دغسې بیړنۍ حالت اعلان څومره ممکن وي او صدر ترامپ به له څه چیلنجونو سره مخ کړي، په دې هکله پوره معلومات به تاسو ته ناهید سحر وړاندې کړي.
لمړی خبره دا ده چې آیا صدر ترامپ په هیواد کې له بیړني حالات اعلانولو واک یا صلاحیت لري او که نه؟ لنډ جواب یې دا دی چې هو، هغه د قانون له مخې دغه کار کولی شي. د صدر په توګه ترامپ دا واک لري چې په کامی کچه بیړني حالات اعلان کړي، خو د دغسې حالت په اعلانولو سره بیا ممکن هغه پراخ اختیارات ورسره نه وي کوم چې په بیړني حالات کې له صدر سره وي. په کال 1980 کې د امریکا کانګرس د کامی بیړني حالات قانون منظور کړ چې له هغې له مخې کانګرس کولی شي د صدر لخوا اعلان شوي بیړني حالات وساري. د دې قانون پر اساس ترامپ باید د هغو بیړني اختیاراتو په هکله چې غواړي وکاروي کانګرس او خلک خبر کړي. همداراز کانګرس ته پکار ده چې بیا په هرو شپږو میاشتو کې یو ځل بیړني حالت ته کتنه وکړي او د دوام منظور یې ورکړي. له قانوني برخې کتیر شو، دویمه مهمه خبره دا ده چې آیا اوس په رښتیا حالت بیړني دی او که نه. ترامپ وویل چې د امریکا جنوبي سرحداتو ته ډلې ډلې مهاجر رسیدل یو بشري او کامی بیړني حالت دی. ترامپ د اتوار یا د یکشنبې په ورځ زیاته کړه چې امریکا ته جنایتکاران او انساني قاچاقبران را روان دي، مخدر مواد را روان دي او داسې څه کېږي چې فکر یې هم نشي کېدی. د ترامپ انتظامی دا هم یادونه کړې چې ګینې له مکسیکو څخه امریکا ته ترهګر راځي، خو ناکیدین بیا وایي هیڅ داسې کومه نښه نښانه نشته چې د سرحد په غاړه راغون شوي مهاجر دي هغه سوي چې انتظامیه یادونه کوي. درېمه خبره دا ده چې که ترامپ بیړني حالت اعلان هم کړي، نو د دیوال جوړولو پیسې به له کومه ترلاسه کړي؟ د مکسیکو په سرحد د دیوال جوړولو لپاره پیسې پیدا کول ممکن لږ څه د چال خبره وي. یوه لاره به دا وي چې په بیړني حالت کې د پوځي بیړني حالات د قانون په ګټه د اخیستو، د پوځ له اخراجاتو پیسې واخیستل شي. د قانون دفاع وزیر ته اجازه ورکوي چې د کانګرس له اجازې بغیر د منصوبو د جوړولو امر وکړي. او سلورمه یا روسي خبره دا ده چې کدا ټول وشي نو کانګرس څه کولی شي. د امریکا د قانون له مخې کچیرته صدر په ملک کې بیړني حالت اعلان کړي، نو بیا که د کانګرس دواړو ایوانونو دغه پر خلاف رای ورکړي، نو بیا دغه بیړني حالت لغوه کیږي. خو اوس مهال د کانګرس یو ایوان کې د ډیموکراټان او په بل کې ریپبلیکنان اکثریت دي، نو دا به ډیره سخته وي چې د ترامپ لخوا کوم اعلان شوي بیړني حالات دي د کانګرس په دواړو ایوانونو کې نامنظور کړی شي. خو د کانګرس تر څنګ عدالت کې هم د بیړني حالات اعلانېدل چیلنج کیدی شي. مانا دا چې که ترامپ په کامی کچه بیړني حالات اعلان کړي، نو په خلاف یې کیدی شي چې ګڼ شمېر مقدمې په عدالت کې درج شي او صدر بیا له مقدمو سره لاس په ګریوان وي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadivanews.com.
ټویټر @voadiva.
هیر یې نکړئ.
اوس هم راځو نړیوالو مطبوعاتو ته، چې مختار خلیل صاحب دا ځل د پاکستان د پوځي عدالتونو په هکله یو مطلب ته کتنه کړې ده.
پاکستان کې د ترهګرۍ د چقولو دپاره د فوځي عدالتونو قائمولو په غرض په کال 2015 کې په آئین کې یو ویشتم ترمیم وکړی شو. دو کال پس د دې فوزی عدالتونو د میاد اوګدولو د پاره په آئین کې درویشتم ترمیم وکړی شو. د فوزی عدالتونو موجوده میاد هم په 6 جنوري ختم شوی دی او اوس بیا د فوزی عدالتونو د میاد اوګدولو خبرې شروع شوې دي. نن د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان خپل د سر ادارې د فوزی عدالتونو د میاد اوګدولو په موضوع لیکلی ده. ڈان اخبار د خپل ادارې په شروع کې لیکلي دي چې د تیرو سو کلونو راسي د پاکستان د آئین شکل په دې کې په ډیرو بدرنګو ترمیمونو بدرنګ کړی شوی دی. په دې بدرنګو ترمیمونو کې دوه ترمیمونه د فوزی عدالتونو د جوړولو او د دې د میادونو اوګدولو په غرض شوی دي. فوزی عدالتونه پاکستان کې په هغه عامو خلکو د ترهګرۍ د مقدمو د پاره جوړ کړی شوی دي په چا چې د ترهګرۍ تور پوري کړی شي. د فوزی عدالتونو منظوري جمهوریت اور منتخب پارلیمان ورکړی وا او د ملک دو لویو لویو سیاسي پارټوي مرسته کړی وا. خو په حقیقت کې آئین کې یو وشتم او درویشتم ترمیمونو پاکستان کې جمهوری عمل تالا والا کړی دی او هم د دې په ذریعه د خلکو منتخب نمائندگانو د خلکو حقونه لکه د خوراکي چینجو او خوړل. ڈان لکی چې پارلیمان کې د فوزی عدالتونو د قیام مخالفت پکارو خو چا هم اونکو او اوس دا معاملت دویم منتخب پارلیمان ته وړاندې کېدو والا ده. په ځای د دې چې فوزی عدالتونه ختم کړي شوی وي او پارلیمان خپل ټول زور عدالتي نظام کې په اصلاحاتو کولو لګولې وي، اپوټه یو ځل بیا د فوزی عدالتونو د میاد اوګدولو د معاملې ایوان کې د اوچتولو تیاریاں کیږي. ڈان اخبار خپل اداریه کې نور لیکي چې په دې ټوله معاملې کې د پریشانۍ او د سر ګرځولو خبره د پاکستان د تحریک انصاف کردار دی، ځکه چې تحریک انصاف اشاره ورکړې ده چې د فوزی عدالتونو د میاد اوګدولو په معاملې به مخالف پارټو سره سلا مشورې کوي چې د فوزی عدالتونو د میاد اوګدولو په غرض د بل ترمیم لپاره د ممبرانو ضروری تعداد پوره کړی شي. دلته د افسوس خبره دا ده چې تحریک انصاف په واضح الفاظو کې خلکو ته دا ایجنډا وړاندې کړې وه چې د حکومتي کارګزارۍ د خکولو لپاره به زبردست اصلاحات او قانون سازی کوي. ڈان لکھی چې د سپریم کورٹ را روان چیف جسٹس په ګرد پاکستان کې د فوجداري د مقدمو او قانون ډیر ماهر جج ګڼلې شي. په دې سبب اوس یقینا چې پارلیمان او عدالتي ادارې او نور متعلقه ادارو د پاره ښه موقع ده چې په ملک کې د فوجداري په قوانینو کې د اصلاحاتو کولو اهم کار ته مضبوط لاس واچي. ڈان اخبار د خپل ادارې په اخیر کې لیکلي دي چې فوزی عدالتونه پېښور کې د آرمی پبلک سکول د غم لړلې پیښې نه پس جوړ کړې شوې دي. د دغې پیښې 4 کاله وشول او اوس په ملک کې حالات ډیر قلار دي. دین علاوه پېښور هائی کورټ د اغو او یو کسانو سزاګانې ختمې کړې دي چې فوزی عدالتونو ورله د ترهګرۍ په سر ورکړې وي. اگر که د پېښور هائی کورټ فیصله سپریم کورټ کې د شوي یو اپیل تر مخې ځنډولې شوې ده، خو د پېښور هائی کورټ فیصلې په فوزی عدالتونو کې کیدونکې بې انصافۍ او په ناقص انداز کې د مقدمو چلولو عمل په ډاګه کړی ضرور دی. بے شکا چې د پېښور هائی کورټ فیصلې د دې خبرې ضرورت په ګوته کړی دی چې د فوزی عدالتونو د میاد په اوګدولو د غور لازمن ونه کړی شي، بلکې د دې په ځای د تحریک انصاف حکومت لازمن خپل ټول پام د بې درک شوو کسانو غونډې مسلو ته وګرځي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د امریکا خارجه وزیر مصر ته د خپل تازه سفر په ترڅ کې د امریکا پر ملګرو عربو هیوادونو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې کې د خپل ونډه ډیره کړي. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو چې د 9 ملکونو په دوره منځني ختیځ ته تللی دی د زیارت یا پنجشنبې په ورځ په قاهره کې د مصر له مشرانو سره وکتل. نور جزئیات به له نوشیروان قلندر څخه واورو.
د امریکا خارجه وزیر مک پامپیو چې د منځنی ختیځ د نه هیوادونو په سفر دی د زیارت په ورځ په قاهره کې د مصر مشرانو سره لیدلې دي. مک پامپیو په امریکن یونیورسټي قاهره کې د پوهنتون طالب علمانو ته د وینا په وخت د صدر ډونالډ ټرمپ د انتظامی د منځنی ختیځ لپاره د نوې تګلارې میډل ایسټ سټریټیجک الائنس په اړه خبرې اترې کړې دي. د پخوانی صدر اوباما انتظامی د منځنی ختیځ په اړه پالیسۍ باندې سختې نیوکې وکړلې. په قاهره کې هم په دې پوهنتون کې لس کال وړاندې پخوانی صدر بارک اوباما په خپل وینا کې د مسلمانانو په اکثریتي ملکونو د ترهګرۍ په ضد د نوي دور د پیل غږ کړی او ویلي وو چې د 1 سپتمبر 2001 د ترهګر برید وروسته امریکا د ترهګرۍ په ضد جګړه کې غلطې کړې وې. د امریکا خارجه وزیر مک پامپیو په قاهره کې د پوهنتون طالب علمانو ته خپل وینا کې وویل دوی عرب نړۍ د جګړې نه ډیر څه زده کړي دي او دا چې د امریکایي ځواکونو او خلکو سره څومره ګډوډي جوړیږي په دې هم پوه دي.
What did we learn from all of this? We learned that when America retreats, chaos often follows. When we neglect our friends, resentment builds.
مک پامپیو وای موږ خپل دوستان نظر انداز کړي وو هغوی مو خفه کړی دي او د دې لوجې دشمن کوي شوی دی خو اوس یو ښه خبر دا دی چې د شرم دغه دور تیر شوی دی او د ضرورتونو په بنیاد مو پالیسۍ ترتیب کړی دي. مک پامپیو په دې موقعه وویل اگر چې هیواد یې د خپل پوزونو د شام نه د خپلو فیصله کړې ده خو وایي د ترهګرۍ په ضد جګړه به بیا هم استقامت سره جاری ساتي. دوی وویل چې امریکایي پوز اوس هم سیمه کې یو ښه طاقت دی خو د ایران پرنګ د علاقو قبضه کولو سه ارادي چر هم نه دی پاتې شوی. مارک پامپیو زیاته کړه چې امریکا اوس هم د مصر او نور عرب هیوادونو سره په همکارۍ کلک ولاړه ده. د ویلي په هر یو هیواد زور وروړو چې ترهګرۍ ته دې سم ځواب ووایي او د دغه سوچ شنډولو لپاره د بنیادی ګامونه پورته کړي. مک پامپیو زیاته کړه چې د داعش القاعدا او سیمه ایزه نورو ترهګرو ډلو په ضد به جګړه روانه وي او په دې لړ کې به د مصر سره په ګډه د منځنی ختیځ د نوې تګلارې لپاره کار کوي. د مصر خارجه وزیر سمی شکره په دې موقعه وویل چې د امریکا سره به په شریکه د ترهګرو ډلو په ضد جګړه کوي.
Despite the fact that the capabilities of ISIS or Daesh have been degraded to a very large extent,
سمیشه کروای چې د دې باوجود چې د داعش طاقت او زور یې راکم کړی دی خو بیا هم ترهګر تنظیمونه کافي صلاحیت لري او د غړلې د داعش بوکو حرام احرار الشام النصره اخوان المسلمین او په نورو نمونو په شام عراق لیبیا او غربي افریقا کې فعال دي او دوی د انتها پسندې په نظریه د یو بل سره تړلې شوې دي. اگر چې د امریکا خارجه وزیر مک پامپیو د منځنی ختیځ په اړه د صدر ټرمپ د انتظامی لخوا د میډل ایسټ سټریټیجک الائنس په نامه د ترهګرۍ خلاف د نوې تګلارې په خبرو زیات زور راوړی دی خو د مصر صدر عبدالفتاح السیسی او خارجه وزیر سمی شکره په دې باندې څه خبرې اترې نه دي کړې.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دې شي. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
قدر منو اوریدونکو دا د امریکا غږ دیو ریډیو و چې تر دې دمه پورې مو واوریدل. زموږ د نن سهار 3 ساعته خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. په څو شیبو کې به په همدې صفو باندې د مشال رادیو خبرونه پیل شي. زه د خبرونه کوربه فواد لامی او د خبرونه پروډوسر نوشیروان قلندر دواړه تاسو نه اجازه غواړو. د ورځې په اوږدو کې له یاد مو باسي چې د فیسبوک او د ټویټر او د ویب سټ د لارې هم کولای شي رپورټونه تعقیب کړئ. په خدای مو سپارم خاورت.